سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د مشمانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو د پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند کندهار زابل اورسکان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کونړ نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقیږي په دې لړ کې به میلیونونه لا پنځو کلونو کم عمر مشمانو ته واکسین ورکړل شي ترخته نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې وه په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې بیا د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو اتلس چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یو خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولای شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230,000 کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه یې ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سل نیم میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي د چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر په کچه څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15 په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تېر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف پر اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټوکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د نوو سرګنده چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخکې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره پلان شوې ده د شل مادو پلان روسه له هغې هم مهاله رسرګن شو چې اوکراین او اروپایي ملاتړ یې د واشنگټن د وړاندې شوی د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو لازینو دریزونو سره ورتوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي د پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمینې رباط په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زاړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اتلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 9 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 9 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې 235 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 49 اوورونو کې داسې مهال چې دوه لوبغاړي پاتې وو 238 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه هم وړ مورس بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې وه د آسیا جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او مالیزیا یو ځای دي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي د جرمني حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کډوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ پته مدي خو په پاکستان کې بیا افغان کډوال شکایتونه لري
پاکستان دی پولیسو لاس ډیر ازیت یا سومن کار نه شو کوي. نو زما سړی هم ریپورت شو په ډیر مشکلاتو کې. هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډیر شو، هزار ازیت شوی و. نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی.
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې وړاندې په اړه به درته جزئیات ولرو. د دې تر څنګ د کابل ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
حالا سابق نموگه دیشم سولار نیست پاده که وام که برق در چا ضرورت اینو برق نه چیوی برق نه در ضرورت در چا دی
لگه سر بیره نور مطالب هم در تلو ملتی هم خوارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشه زه فرید سیالی ما او په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیږد د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بی اسناده افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي و چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي ترڅو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي حدیثي رحیم زئی آزادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر ازیت یا سومن کار نه شو کوي. نو زما سړی هم ریپورت شو په ډېر مشکلاتو کې. هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار ازیت شوی و. نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي، موږ سره د مرسته وکړي، موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانیه امکان لري چې زه ریپورت شم. او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه UNHCR له موږ سره مرسته کولی سي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستانه د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه د جرمني او شمیر پخوانی افغان همکاران له دې هیواده شړل شوي او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته ایستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
پاکستان ته لبل خوادل تا سنجی و مشکلات دی هیل مده چه دا زمان پا کیسونو که رو زمان پا کارونو که تیزوال ریشی
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه څرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړې. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د روغتیایي اسانتیاوو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ اوسېدونکی 18 کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه مېرمنې له سختې تنګۍ او تنفسي ناروغیو ځورېږي، خو په سیمه کې روغتیایي مرکز او په کافي اندازه اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
روغتیایی مرکزونه موږ چې مجبور شو خپل ناروغ آن هرات ښار ته وړو او هلته هم چې نقصان کړی درمل خپل اخلو. موږ په دې خپل ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل له نه لرو.
د پکتیا ولایت د څمګنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډیری غړو په ګډون یې په کلي کور کې هم خلک په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغۍ زیاتې شوي دي، هوا ککړه ده، نو ډېرې خلک همدغه د تنفسي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. روغتیایي مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډېر په نشت حساب دي، فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي، مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزي شهرینه او څمکنۍ ولسوالۍ کې تقریبا دلته 1.5 میلیون خلک ژوند کوي که نه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایانې نه لرو، ځینې خلک په کورونو کې دغه
کلیوالی هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې ګزارا سره روانه ده. فولاد وایي ډېر ولسوالیو خلک لري روغتیایي مرکزونو ته د تاک لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې څنډولو ته اړ کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته د جدي پام غوښتنه کړي ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 4.6% لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو یو لکو و څلوي زره یو سلو اته ډیر سپې حساب شوی دی. خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت شدید د تنفسي ناروغیو شمیر 1,93,090 په حساب شوی وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې دغه راز راغلی. په نومبر کې د دینګي تبې 2,355 شکمنې په حساب شوی چې د اکتوبر په پرتله 1.9% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نسناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم شوې ده. د راپور په ټکو که څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو تېره میاشت د نسناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 23 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاوو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، کنه نو د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چېرې دا لږ متاثره کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان، خصوصا ماشومان، په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي، باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. او باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودې وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاوو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاوو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له 1 ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري.
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو. برق د هر چا ضرورت، اینو برق نه چی وي برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چې وي
څوک همکاري وکړي برق جوړ کړي ښه دی.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسؤلین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسؤل فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کېږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال د زمري اسد په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میگاواټ برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټ عام خلکو او 6,000 میگاواټ صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نام نو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپل ورځینو اړتیاو لپاره لرګي او کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لخبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي په رسو څورزو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چکو سونه دي په چکو نشته کې افغانان کو جوړ کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب 10,000 راکه پر خودل کیږي کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوست خو به نه وي او که کم چک پوست والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 40,000 روپۍ پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بې ساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمېر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال یې افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخني ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډېر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه زیان شته. سرپناه نه لري تقریبا 80% خلک زمونږ هلته سرپناه نه لري. دلته جایدادونه دي، کورونه دي، په نیمه بیه څوک نه اخلي، په نیمه کې نه دي. ډېر بد حالت دی. قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک یې تپوس نه بغیر د الله دربار بلی او لاره کوي.
دی وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټوبه اعلان دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
تاسو مخه کلاساته رادیو نوري دا پلازمینی کابل یو شمیر رسیدونکو وای خپل ماشومان لپاره وړیا تفریح ځایونه ته لاسرسي نه لري. دوی زړه ډیر سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په راپور کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شان یو رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبې وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام د ټول لپاره ډېره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنې بند دي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنې ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه وي واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي یعنی لاړ شي زه پری دې نورو لپاره زمونږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي خو داسې کوم خزانه نه ده بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي
پرکوی رایګو نیس برخون مو خزانه جزې رفتن د اکثریت پرکو نیس
وړیا پرکونه نشته هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نلری رستورانتونه چې دي د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې ښاریان له هیڅ ډول خزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ راځي لکه واس نه ځای په دې موږ پری پرې دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبا مشومان راځي بیا وو ته به موږ 500 پیاوی په صدر سکانل کو کله چې پاملونه خلاص واخو معلومدار خبره ځکه چې پامل چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکی وو فل هم ځکه مصارف په نه دې کم شي یا تیا په صدر پارک کې نه دي هیڅ زیات شو د زړه هغه خلک دمر اوس پارت هم ناراضي
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې د ورسته لزده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې د هغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریحي ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولی سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.